امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم، زه عاشق الله رحیم زویم. په لندن کې د پرونی چاودنې نه وروسته چې 9 کسان پکې ټپي شول، چارواکو د خطر کچا د شدید حالت نه حساس ته پورته کړې ده. د اسلامي دولت یادایش ټلې ادعا کړې ده چې بریت هغوی کړی. د برطانیې صدر اعظم تیریزا می اعلان وکړ چې د تروریزم د څېړنې ګډ مرکز پریکړه کړې چې د خطر کچا تر حساس حالت پورې پورته کړي. د ښاغلي می په وینا د دې نه دا معلومیږي چې بل بریت هم ښایي کېدونکی وي. د برطانیې صدر اعظم ویلي دي چې پاوز به د ځینو سیمو د امنیت په ساتلو کې د پولیسو سره مرسته کوي. هغه همدارنګه ویلي دي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د ښار په لارو کوڅو کې او د ترانسپورت په شبکو کې په زیاته اندازه په وسلو سنبال پولیس هم ولیدل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپلې لومړنۍ وینا کې دښمنان وټکوي او دوستان به وستایي. میرمن هیلی همدارنګه وویل چې جمهور رئیس به په خپلې وینا کې په شمالي کوریا او ایران چې دواړه یې د واشنگتن رقیبان دي فشار وساتي. میرمن هیلی او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ د وینا په حق لایې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې، یو ځل بیا یې خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له خوا د اتمي وسلو د تهدید په مقابل کې نظامی لاره خلاصه ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ وینا کوي، خو تر هغې وړاندې د اروپایي، آسیایي، منځني ختیځ او لاتینی امریکا د مشرانو سره په جلا ډول غونډه کوي. په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د ترګرۍ د غندلو په حق له د بریکس په نامه د هیوادونو تصمیم د پوهانو او څېړونکو ترمنځ د مناظرې سبب شوی دی. د روانې میاشتې په پیل کې د غډلې چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، د کابل د ترګرۍ ضد فعالیتونو نه خپل ملاتړ اعلان کړ چې د اسلام آباد اندېښنې را پیدا کړې. د بریکس هیوادونو د مقاماتو ملاتړ پاکستان اندېښمن کړی دی، او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دې ته اړ کړ چې د ملاتړ د جلبولو لپاره تهران او بیجنګ ته سفر وکړي. چین د لومړي ځل لپاره په ښکارا په پاکستان کې میش ترګرۍ ډلې لکه لشکر طیبه او جیش محمد محکومې کړلې. هغه ډلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له لوري هم محکومې شوې دي. د پاکستان په کورم ایجنسی کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې ګومان کېږي امریکا به کړی وي، لکه تر لګه درې وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان د پاوس 2 افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دي چې په دې برید کې 2 مشکوک وسلوال ژوبل شوي هم دي. دا برید د کورم ایجنسی په هغه برخه کې شوی دی چې ویل کېږي پاکستانی او بهرني وسلوال پکې پټ دي. په خپله د پاکستان حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. که ثابت شي چې د بریټ امریکا کړی، دا به ورسره له هغه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل تګلاره اعلان کړله لمړنۍ بریټ به وچکیږي. ټرمپ خپل وینا کې ویلي و چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د پټېدو خوندي مرکزونه امریکا ته نور د زغم وړ نه دي. شمالي کوریا پرون یو ځل بیا یو مزایل وازمایي چې د جاپان له هوکایډو ټاپو له فضا نه تیر شو او په آرام سمندر کې ولګیده. د شمالي اتلانتیک یا ناټو عمومي منشي د جمعې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا د بالاستیکي توغندیو ازموینې د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. هغه په دې حق لا نړیوال غبرګون وغوښته. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ 2 ورځې له هغه د خبرې وکړلې چې شمالي کوریا یو بل بالاستیک توغندی هم وازمایه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په وینا دغه مزایل د 100 کیلومتره ازمی ارتفاع په لرلو سره 3000 کیلومتره واټن ووهه او په آرام سمندر کې د جاپان د ساحلونه 2000 کیلومتره لري لګیدلای دی. جنوبي کوریا دا هم ولیدي چې د دې مزایل ارتفاع او مزل ته په کتلو سره کېدی شي چې د امریکا د ګوام ټاپو ته هم ورسیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ولیدي چې کوردانو هغه پریکړه چې رفرندم یا ټول پښتنه به ونزندوي ډیره غلطه پریکړه ده. د عراقي کوردانو مشر مسعود برزانی ویلي دي چې د همدې رواني میاشتې په وروستیو شپو ورځو کې به په عراق کې د کوردي سیمو د ازادۍ په اړه رفرندم یا ټول پښتنه وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ وویل دا ډیره غلطه پریکړه ده. جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې ترکیه به خپل رسمي دریس د کابینې او ملي امنیت شورا د غونډې نه وروسته اعلان کړي. او وروسته خبر دا چې په برما کې چارواکي وایي د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرسیال پیټریک مرفی ته اجازه ورنکې چې هغه سیمه ته لاړ شي چې د روهنګي مسلمانانو سره تشدد شوی دی. درنونکو د سیمه نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا را دونه اوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، پرون د جمعې په ورځ د پښتو د ادب مشهور لیکوال مرحوم سعد الدین شپون د لغمان ولایت په قرغوی ولسوالۍ کې د هغه د وصیت سره سم خاورته وسپارل سو. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د استاد سعد الدین شپون جنازه د جمعې په سهار لومړی کابل او بیا د افغان په اوسپالی کوفتر کې د لغمان قرغیو ولسوالۍ ته راوړل شوه. د هغه په جنازه کې د لغمان او ننګرهار له چارواکو او فرهنګیانو سره سره د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر، د ولسمشر سلاکارانو او د پښتو ادب یو شمیر استادانو ګډون کړی و. جنازه د سرخکانو سیمه کې د پښتو ادب د یو بل استاد او تاریخ پوه پوهان حسن کاکړ مزار ته څیرمه خاورو ته وسپارل شوه. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري وایي پښتو ادب ته د داسې یو شپون بیا پیرزو کېدل به اوږده کلونه وغواړي.
ادب او فرهنګ په برخه کې یو ډېره ځلانده څېره او یو ځلانده ستوری د لاسه ورکړي. د دې بیا ترلاسه کول او د دې د داسې شپون بیا پیدا کېدل کلونه کلونه انتظار ته اړتیا لري.
د پښتو ادب نوموتی لیکوال استاد حبیب الله رفیع خو ارواښاد شپون د پښتو نثر د یوه نوي سبک رامنځته کوونکی لیکوال وګاڼه او وایي سخته ده چې پښتانه دي د سعد الدین په څیر د یو بل شپون نمکین نثرونه ولولي.
دای د پښتو نثر یو لوی استاد لیکوال په دې و چې د پښتو نثر کې نوی سبک رامنځته کړی و. داسې سبک چې د تنس یو ښکلی مالګه پکې وه او هر څه به چې لیکل هغه به د ولس د اصطلاحاتو او لغاتو نه په استفادې سره لیکل.
د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي د شپون د لارویانو په توګه به د هغه فکر وپالي خو پښتون ټبر کې بی ځای د تل لپاره خالي اوسي.
دا به ډېره مشکله وي چې د استاد زه څوټک موږ د هغه د لارې د لارویانو په توګه یله دا هغه یادونه به تازه ساتو.
سعد الدین شپون په میلادي سنه 1933 د کندوز په خان آباد کې زیږیدلی، خو د پلرونو وطنې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ ده. هغه د وږي په 19 د امریکا په ویرجینیا کې د 84 کلونو په عمر ومړ. استاد شپون د داستاني نثر مخکخ لیکوال بلل کیږي. د بنګي غاړه د لنډو کیسو ټولګه او شینټاغی مشهور ناول دی. ګټیاله د سمڅو یاران او خایستوی وروسته ناولو. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کندهار کې د نړیوالو قواوو یو لوی مرکز ته نږدې پر بهرنیو عسکرو ځان وژونکي حمله بهرني سرتیري ټپیان کړي دي. امنیتي مقامات وایي چې په پیښه کې ملکي خلکو او د سیمې اوسیدونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار ولایتي مقاماتو امریکا ژغ آشنا رادیو ته تایید کړی چې د کندهار هوایی ډګر ته نږدې د موټر بم په ننۍ ځان وژونکي حمله کې 4 رومانۍ سرتیري ټپیان دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤل فضلباري بریالي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید د جمعې په ورځ شاوخوا 1 بجه د ټونس ډوله موټر په وسیله سوی. پیښه د کندهار هوایی ډګر ته نږدې د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې سوې.
رومانیانو ګزمه کوله، نو یو ځانمرګي برید کوونکي د ټونس موټر په واسطه باندې پر دوی ځانمرګي برید کړی دی. ځانمرګي برید کوونکي موټر راڅخه د منځه تللی دی او د رومانیانو یو ټانک دا چې دی تخریب شوی دی. د تلفاتو، ځاني تلفاتو ارقامو تر اوسه نه دي تثبیت کړي.
خو د دامان ولسوالۍ یو امنیتي مقام د نومونو شولو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په پیښه کې 4 رومانیي سرتیري ټپیان دي. سرچینې زیاته کړه چې رومانیي سرتیري په سیمه کې په امنیتي ګزمه بوخت و چې په موټر کې سپور ځانمرګي برید کوونکي خپل چاودیدونکو توکو ډک موټر ته د هغوی له موټریز کاروان سره نږدې چاودنه ورکړه چې په یوه زري وسیله موټر کې سپاره 4 رومانیي سرتیري ټپیان کړه. رومانیي عسکر تر ډېره پورې د کندهار د هوایي ډګر د بهرنۍ برخې امنیت سنبالي. خپل نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. وستوال طالبانو بیا د برید مسولیت په غاړه اخیستی او رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې په دې ځانمرګي برید کې د اورو منی سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او دا هم زموږ د خبريال زبیح الله غازی رپورت. د ننګرهار ولایت د خورګیانو ولسوالۍ لسګونو قومي مشران وایي چې تیره ورځ د ظاهر قدیر ساتونکو په جلال آباد کې یو عام کس وژلی او پر سر یې ورته چاړه راکش کړې ده. د ولایت مقام وایي په دې اړه څېړنې کوي او ظاهر قدیر وایي قانوني چلند یې وسی.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ لسګونو قومي مشرانو د هغه سړي جسد د ولایت مقام مخې ته د احتجاج په ډول ایښی و چې تېره ورځ د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر ساتونکو په جلال آباد ښار کې وژلی و. د ننګرهار ولایت مقام تېره ورځ په لومړنیو معلوماتو کې ویلي و چې دغه کس غوښتل د قدیر د کور مخې ته د هغه په ساتونکو لاسي بم ور وغورځوي چې ایشتل شوی دی. خو د وژل شوي کس کورنۍ او قومي مشرانو هغه جسد رسنیو ته وښوده چې په مرۍ یې چاړم راښکل شوې وه. په وژل شوي کس د مرمۍ نښې نه ښکارېدي او د هغه په وینو لړلې جامې او واسکټ هم په چاړه غوڅ شوي وو. که څه هم د ولایت مقام تیر او ورځ ویلو چې یاد کس په ګولۍ ایشتل شوی خو د وژل شوي کس خپلوان او قومي مشران وایي یاد کس د ظاهر قدیر ساتونکو په جلال آباد ښار کې لی و حمام نه وړی او د هغه د کور په دننه کې لومړی شکنجه کړې او بیا یې وژلی دی. دوی وایي د قدیر ساتونکو د خلکو د پام غلطولو په خاطر ډزې کړي چې ګواکې ایشتل شوی دی. د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیاڼی وایي د دغې مسلې څېړل شروع شوي دي.
په دې اړه چې دا څه ډول وژل شوی دی او لامل یې څه و زموږ کشفي ارګانونو څېړنې پیل کړي دي. تېره ورځ رسنیو دفتر لومړنۍ څېړنې شریکې کړې وې، لومړني معلومات شریک کړي وو. کله چې معلومات بشپړ شي موږ به تاسو سره وروستۍ څېړنې هم شریکې.
خو د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر د مسنجر له لارې امریکا غږ ته ویلي چې اوس په یوه بهرني هیواد کې دی او دغه قضیه دې په عادلانه توګه وڅېړل شي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د ظاهر قدیر کسانو رښتیا هم دغه کس په لوی لاس وړی وژلی او که د شک له مخې پې ډزې کړې. څه موده مخکې د ظاهر قدیر د همدغه کور مخې ته دوو ځانمرګو بریدګرو د قدیر پسې د دننه کېدو هڅه کړې وه چې یو کس یې ځان ته چاودنه ورکړې وه او بل د قدیر ساتونکو ایشتلی و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په میانمار کې تاوتریخوالی تقریبا 380,000 روهنګیایي مسلمانان مجبور کړل چې د دغه هیواد له لویدیځ څخه وتښتي. دغه حالت امریکا دې ته راوسته او د دغه هیواد د حکومت سره چې پوځیان پکې برلاسې دي په خپلو روابطو له سره غور وکړي. حتی چې دغه بشري ستونزې د میانمار د ډیموکراسۍ د طرفدارې آنګ سان سو چی سره د واشنګټن د اوږدې مودې په نږدې روابطو باندې تاثیر وکړ. د امریکا ژغ خبریال بیل ګالو په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
په سلګونو زره روهنګیا مسلمانان بنګلادش ته مهاجر شوي دي. دوی د میانمار د بودایي اکثریت نه تښتي او ملګري ملتونه وایي دوی د قومي پاکسازۍ سره مخامخ دي. د میانمار حکومت دغه تورونه ردوي او وایي دغه تاوتریخوالی د روهنګیایي یاغانو کار دی. له نظامي حکومت نه ډیموکراسۍ ته د میانمار د اوښتلو دا وروستۍ نښې نښانې دي چې ښایي خپله لارې بدله کړې وي. په واشنگتن کې کوشش روان ده چې غواړي دا پیدا کړي چې په دې باره کې څه شی مناسب دی چې هغه وکړي. ډیموکرات سناتور بن کاردن انوای
برما ګورنمنت نیډز ټو end this crisis. I think the administration can make it clear
د برما حکومت ته پکار دی چې دا غستونځه پاتې ورسوي. زه فکر کوم حکومت دا څرګندول شي چې دا عمل د منلو وړ نه دی. ډیر انتقاد په آنګ سان سوچی باندې کیږي چې دا د میانمار عملی مشره ده. آنګ سان سوچی ل ډیر په خوانه د دیموکراسي مبارزه ده او وسور باندې په دې علت انتقادونه کیږي چې د روهنګیا د موضوع په ارتباط ځان غلې نیولې ده. څارونکی جاشوا کورلانزک وای
Could Suchi completely stop the military? Probably not. But I think that there are actions she could take if she wanted.
آیا آنګ سان سوچی د پوز مخه نیولې شي؟ خای چې نه، مګر زه فکر کوم چې که دا وغواړي اقدام کولی شي. دا د دغه عام قتل مخه نشي نیولی او ډېر خلک غواړي چې دا د لږ تر لږه دغه ستونزه ومني. د نوبل د سولې د جایزې وړونکي د دغې ستونزې د منلو په ځای دغې ستونزې ته اهمیت ورنه کړه او حتی روهنګیان یې د یو ګواښ په حیث یاد کړل. د برما د بشري حقوقو مبارز مانګ زرنی د سکایپ له لارې وای
On this specific issue of Rohingya, both Aung San Suu Kyi and the Burmese military, they are singing from, you know, there's a single hymn book.
د روهنګیا د دغې خاصې موضوع په باره کې آنګ سان سوچی او پوز دواړه عین مذهبي سندرې وای. مګر په واشنگټن کې ځینې کسان دا په میانمار کې لا تر اوسه د ډیموکراتیک بدلون لپاره یوه ښه هیله ګڼي. د سنا په مجلس کې د اکثریت مشر جمهوري غوښتونکي سناتور مچ میکونو ان وای
And my personal view is America kind of singling her out and lecturing her when she's in a very challenging position is not helpful.
زما شخصي نظر دا ده چې امریکا دې ته ځان ته ګوته نیولې ده او دې ته په داسې وخت کې لکچر یا بیانه ورکوي چې دا په خپله په مشکل موقف کې ده، نو دغه لکچر مرسته نه کوي. مګر صبر او زغم نور ختم شوی دی. د امریکا د سناتورانو د دواړو ګوندونو یوې ډلې تېر هفته یوه پریکړه وکړه. په دغه پریکړه کې د آنګ سان سوچی نه غوښتل شوي دي چې خپل تشویق کوونکي الفاظ په یاد کړه او د روهنګیانو د وحشانه ځپلو غم وخوره. سناتور جان میکین په دې هفته کې اعلان وکړ چې خپل هغه پیشنهاد بیرته اخلي چې ویلي وو د میانمار د پوځ سره دې د امریکا همکاري پراخه شي. مونږ زرنی د سکایپ له لارې وای دا لومړی ګام دی او زیاتوي
Before we can do anything, you know, that the United States should lead the effort to get the UN
مخله دینه چې موږ څو وکړو. امریکا د هغه کوشش مشري وکړي چې ملګری ملتونه د هغه څه جنایت وګڼي چې د برما دولت په خپل نوم سره مرتکب کیږي. دا له جنایت نه کم نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کندوز ځوانان د کاروبار له نشتوالي او د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په کندوز کې له تیرو دوو کالو راهیسې کاروبار صفر ته راټیټ شوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
په کندوز کې له پوهنتونونو فارغ ځوانان، عام خلک او کاروباري کسان وایي چې د دغه ولایت د تیرو دوو سقوطونو په نتیجه کې په دغه ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او هغه یوه نیمه موسسه چې په دغه ولایت کې ځینې کارونه کول او خلکو ورسره پکې دندې درلودې له کندوز څخه وتلي دي. دوی دا هم وایي چې ټول هغه سرمایهدار چې په کندوز کې کاروبار کاوه اوس له کندوز څخه وتلي او په نورو ولایتونو کې کاروبار جوړ کړی دی. دوی وایي چې اکثر ځوانان یې خارج ته په کار پسې تللي او یا هم په مخدره موادو اخته شوي دي. د کندوز دوه تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کاروبار، دندو او روزګار په اړه داسې وایي.
جګړو کندوز ولایت کې ډېر خلک بیکاره کړي دي، ډېر خلک دي کورونه ایستلي دي. څوک چې کاروبار نه لري هغه نو مجبور دي، بعضې مخالفینو سره یوځای شي او بعضې مخابرات مواد باندې داسې پیدا کړي او کار نه وي نو دا ټول افغانان، یعنې کندوز ولایت خلک کندوز دغه کېږي. کندوز کې جنگ کله شروع شوه نو دو دلی خوندو سخود کو دوان سخود کی اول سخود دې ځان ونه سو بیم بل پرم بیم لري خلک د طرفه ته دې رمنه خلک نش کولای چې اوس خپل کارونه ته سچا پیدا کی خلک ټول په یې رکی دي اوس نش کولای خپل کارو کې مطلب دي خوندو کی دوه بس سخود کو کارونه کم شول او ټول دفترونه کم شینه چې او ټول طالبان ځان سی وړل پیسې مې سي غلا غانه وکړل چې یو کلیک ټول ځان سی وړي او کارونه وته شول
زه شفق الله د قندوز ولایت د امام صاحب له سوالینه زمونږ د اشرف غنی او د نور څوک چې د مشران دل دیو ته دا خواهش له زمونږ سره نور دې جګړو مګلو ته پایټکه کیږي زمونږ خپل ځوانان دا هله ده یاره وضعیت که په دې حال له حکومت منل لرو د لک صحیح سي خو امکان دی ولر چې کار پیدا شي شخصا د زمونږ په کلی کې زه ګورم مثلا لسلنه چې ډیر شل فیصد ځوانان دې په کار باندې اغسته وي نور اتیا فیصد بیکاره ګرځي د زیات مخالفین خو ته ځي بعضی خارج ته ځي بعضی د خپل دیقانی ده لارو سره دیقانی کوي
د دغه خار یو تن خیات وای چې په تیرو څو کلونو کې د خلکو اقتصاد را لیدل دي خلکو چې په مؤسسات او نورو ځایونو کې دندې درلودې نو جامې هم ډېرې کولې اوس چې بیکاری زیاته شوې خلک د جامو د ګنډلو په نرخ کې هم چنی وهي
زمانو محب الله صدرزه دی او خیاتی او جګړو خو په کاروبار باندې ډېر اغیزه کړې ضرور جګړې دی کاروبار نشته دی خلک بیکاره دی او بیکاری ډېره زیاته ده په خو وختونو کې کچا دوه درې جوړه جامې کولې اوس یو جوړم نشي کولای چې جنگ دی ټول ځوانان خارج ته روان دي اوس بیکاری ډیره زیاته ده جنگ جګړې دی په کلو کې خار کې تا تا خار کې جنگونه دي تونځ خو ډیرې دی والی چې کاروبار نشته زمون کاروبار هم په ټپه ولاړ دی مخ کې چې وو کارونه به جګړې نه وي نو کارونه ډیرو کاروبار خو
د قندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک هم څه مو دوړان دی په دولتي ادارو کې د ځوانانو د نه مقررې په اړه ویلي وو چې اکثر ځوانان چې له پوهنتونونو فارغ دي او په دولتي ادارو کې دندې نه ورکول کیږي مجبوریږي چې د دولت له مخالف وسلوالو سره یو ځای شي هغه ویلي وو چې د قندوز په دولتي ادارو کې رشوت او فساد د هټ تر رسیدلې چې له عملی مسلکي خلک دنده نشي اخیسته ګلریم نیازمن امریکا غاګاشنه رادیو
د امریکا غاګاشنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري
او د دې اوس یو صحیح مطلب لرو چې د نوې زیږیدلو ماشومانو د زکام د واکسین ورکولو په اړه دی
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ یو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوی زیږیدلې ماشوم ته نږدې کیږي ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي یو نوې څېړنه ښیي چې چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حقله داسې وایي
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه
میرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دیته کوي چې نوی زیږیدلې ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخې نیول کېدای شي میرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ یو هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل به هغه ډله وا چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغه د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه میرمن نونس یو ځل بیا
د بیبیز ار پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکاسي اف 80% سو دی ار
مونږ ته معلومه شوه چې 80% کې د واکسین دغه ګټه ماشومان ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو 8 هفتو کې هغه په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د 8 اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدونه 2 میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې مېرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډېر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنیو 2 میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تن کے کلے تنس
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.